Radio.
السلام علیکم ستړي مشه سار مو بخیر زه صفی الله ستانګزم تاسو ته ازادي رادیو لمړنۍ سارانه خبری مجلې ته د قادر جلالو په تخنیکی همکارۍ خراغلاس توایم نن چهارشنبه د حملوري 9 د اپریل میاشتې اتلسمه ده. په دغه پروګرام کې اوري چې د غور والی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د هغو دریو کارکوونکو او دوه پولیس سرتیرو د ژغورلو هڅې روانې دي چې وسلوال د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځانه سره وړي دي. او سعودي عربستان چمتووالی ښودلی چې د یو پراخ نړیوال ائتلاف چوکاټ کې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهم خبرونو سرټکی د غور والی ناصر خازی وایي د دې ولایت په فیروزکوه سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو درې کسان په ډزو وژل تصفیوي عملیات روان دي. برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو څلورو ورځو پورې په کابل ته د وارداتي برېښنا لیکت پیلوي. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پرېکړه وشي نو هیواد دې چمتو دی چې دغه هیواد ته خپل سرتیري واستوي. خبرونه د غور والی ناصر خازی وایي د دغه ولایت په فیروزکوه سیمه کې چیرته چې پرون وسلوالو درې کسان په ډزو وژل تصفیوي عملیات روان دي. ښاغلی خازی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نفر از موټر پوین کردم سره 7 نفر پیر کړ
خلک یې له موټر راښکته کړي په وو کسانو یې ډزې کړي دي. درې تنه وژلې، دوه ټپیان کړي او دوه هم په تیښتې بریالي شوي دي. ما له ټپیانو سره وکتل، وضعیت یې اوس ښه دی. د غور والی وایي د پیښې د پوره جزئیاتو او څرنګوالي د معلومولو لپاره د دوی پلټنې دوام لري. هغه د دغه شان پیښو د مخنیوي لپاره د غور ولایت د لویو لارو د امنیت په ټینګښت ټینګار وکړ. هیڅ کومې ډلې تر اوسه د دغو دریو ملکیانو د وژنې پر غاړه نه ده اخیستې. برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو څلورو ورځو پورې کابل ته د وارداتي برېښنا لیکت بیرته پیلېږي. طالبانو څو ورځې وړاندې په بغلان ولایت کې د برېښنا یوه پایه وغورځوله چې له امله یې د کابل برېښنا په لوی اندازه اغېزمنه شوه. د برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د سیمې مخاورو له طالبانو ژمنه اخیستې چې له دې وروسته به د برېښنا د انتقال بهیر نه خرابوي.
از طریق محسن سفیدان و بزرگان اقوام که با دو جانب صحبت کردن
دا ځل مو چې د قومونو د سپینګرو مشرانو له لارې خبرې وکړې په دې قناعت وشو چې له دې وروسته به د برېښنا پایو ته زیان نه رسوي. د دې ضمانت سپینګرو کړی. موږ هم هڅه کوو چې د افغانستان د ټولو سیمو اوسېدونکو ته برېښنا ورسوو. د برېښنا شرکت ویاند ښاغلي توحیدي وویل په بغلان کې د نړول شویو پایې د ترمیم او بیا درولو چارې 40% کې پوره شوي او هیله ده تر راتلونکو څلورو ورځو کابل ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا جریان بیا پیل شي. د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي له دې وروسته به په دې ولایت کې د هغه چا عریضه او نور دولتي کارونه د اجرا وړ نه وي چې تذکره او د رایې لپاره د نوملیکنې کارت ونه لري. د جنرال رازق په خبره د کندهار ټولو دولتي ادارو ته امر کړی چې هیڅ هغه عریضه ونه مني چې تذکره او د نوملیکنې کارت ونه لري. نوموړي دا څرګندونې د رایې لپاره د نوملیکنې په یو مرکز کې وکړې او ویل په ټاکنو کې د لوی کندهار د خلکو ګډون حتمي او ضروري دی.
هر سړی باید چې تشخیص چې معلوم شي چې دا د وطن سړی د خپله دسکره او سرپلان بچ ولري. نو د خلکو څخه دا غوښتنه ده چې په دې کې په ښه لوړ تعداد تنام وکړي. یوه میاشت وخت دی چې دې سرپلان وکړي او دا رایه ډېره مهمه ده.
د کندهار امنیه قمندان د څرګندونې داسې مال کوي چې په کندهار کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو په ځانګړي ډول د ښځو ګډون کم بلل شوی دی. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون او افغان چارواکو په کابل کې د جنرال رازق د دغه څرګندونو په اړه باندې تر اوسه څه غبرګون نه دی ښودلی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. عادل الجوبیر چې پرون یې په ریاض کې د ملګرو ملتولو سرمنشي انتونی ګوتیرس سره ګډې خبرې غونډې ته څرګندونې کولې وویل موږ په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دغه هیواد ته د خپلو ځواکونو د استولو په اړه له امریکا سره خبرې کولې. تر دې وړاندې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبر ورکړی و چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ هڅه کوي د عرب هیوادو یو ګډ ځواک برابر کړي چې په سوریه کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ غواړي له سوریې نه امریکایي سرتیري وباسي خو امریکایي مقاماتو په دې اړه تر اوسه پورې کومه نیټه نه ده په ډاګه کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې د خبري اژانسو په دې راپور باور نه لري چې وایي د نړیوالو پلټونکو ټیم دوما ښار ته داخل شوی. امریکا وایي اندېښنه لري چې دوما ښار ته د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان د پلټونکو تر رسیدو دغلته د کیمیایي برید شواهد له منځه وړل شوي. تر دې مخکې د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړ چې د کیمیایي وسلو د استعمال د مخنیوي د سازمان پلټونکي دغه هیواد دوما ښار ته داخل شوي. دوما د سوریې هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې په کې د مشکوک کیمیایي برید عمله د روسیې او لویدیز ترمنځ اړیکې بحران شوې. ویل کېږي په دې برید کې 3 ملکیان وژل شوي. او لسګونه زره کسان پرون ناوخته د ارمنستان په پایتخت روان کې راغونډ شول او د صدر اعظم په توګه د سرکیان د ټاکل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. دا اعتراض وروسته له هغه پیل شو چې د ارمنستان د پارلمان شپږو یا غړو د 12 وکیلانو د منفي رایو په مقابل کې سرکسیان صدر اعظم انتخاب کړ. سرکسیان تر دې مخکې د ارمنستان ولسمشر او یوازې 8 ورځې وړاندې د جمهور رئیس په توګه د واک موده پای ته ورسېده. خبرونه مو واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د غور والی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د غدریو کارکونکو دوه پولیس سرتیرو د ژغورلو هڅې روانې دي چې وسلوالو د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځان سره وړي. هغه وایي د قومي مشرانو په واسطه غواړي دغه کسان راخوشي شي.
مستفیدا و بزرگوهای محل به طور کل همه وظیفه سپرده شده و هر نحوی که میشه باید اینا از جنگ مخالفین آزاد شوند.
دا هم په یو راپور کې اوري چې د اورزګان چارواکي وایي په چوری ولسوالۍ کې داعش خپل فعالیت پیل کړی دی. په بارنیو راپورونو کې موري چې سعودي عربستان د سیشمې پروز ویل دا هیواد چمتو دی د یو پراخ نړیوال ائتلاف چوکاټ کې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. او د پروګرام په پای کې ژوند رنګونه اوري.
کار دې سي خسته کنده او کړي سړی خوهيږي.
سړی خوهيږي
خدا
او خسته
خپل يم جوړه وایسي
او
ته یو ټکري په څومره وخت جوړه
یوه نیمه ورځ.
د غور والی وایي د انتخاباتو د کمیسیون د غدریو کارکونکو دوه پولیس سرتیرو د ژغورلو هڅې روانې دي چې وسلوالو د نوملیکنې پر یو مرکز له برید وروسته له ځان سره وړي. دا کسان پرون د مرکز فیروزکول یوې لرې پرتې سیمې تښتول شوي. بل لور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نوملیکنې پروسه په منظمه توګه روانه ده او په هغو سیمو کې به دا بهیر نه ترسره کیږي چې امنیت یې ښه نه وي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د غوروالی ناصر خادی وای د قومي مشرانو او مخاورو په منځګړتوب د انتخاباتو د دریو تختول شو کارکونکو او دو پولیسانو د خلاصون لپاره هڅې روان دي. دا 15 کسان پروند فیروسکو د غلامان سیمه د نوملیکنې پر یو مرکز د وسلوالو د بریټ پر مهال اختطاف شول. د غوروالی تیر شپه صادیر اډو تویل د انتخاباتو د کمیسیون تختول شوی کارکونکو او پولیس د همدې سیمه اوسیدونکو دی او د فیروسکو مخاورو او قومي مشرانو ډاډ ورکړی دی چې د دې کسانو د خلاصون لپاره به په ټول وس او توان هڅه وکړي.
مستفیدا او بزرگوهای محل متهره کل
هغه وظیفه سپورده شده. د وی د سیمه مخاورو او سپینګرو ته وظیفه ورکړل شوې ده او دولت هم پری فشار راوسته ده چې په هر ډول چې کیږي دا کسان باید د مخالفانو له منګولو وشغورل شي. ډیر خلک وجمنو کړ چې ان شاء الله ډیر شر به هغوی خوشی شي. د غور والی وای د غلامان سیمه مشرانو دوی ته ډاډ ورکړی چې سیمه امن ده او د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې مرکز دې پکې پرانستل شي. بلور ته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د حمل له 15 نیټې د نوم لیکنې پروسه په منظم ډول پر مخ ځي او د دې بهیر مخته امنیتي ستونزې او اندېښنې له امنیتي ارګانونو سره شریکوي. د دې کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل هر ځای چې نه امنی وي هلته به د نوم لیکنې مرکز نه پرانستل کیږي.
د وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون با کومه تصادفي پیښه ونشي د نوم لیکنې په ټولو مرکزونو کې د نوم لیکنې پروسه پر مخ یوسي. هر چیرته چې امنیت وي هلته به خپل کارکونکي استو او په هر ځای کې چې نه امنی وي هلته به د ګواښونو له امله پروسه درو. خاغلی هاشمی ویل د حمل په 15 نیټه پارلماني او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې د پروسې لپاره د هيڅ تر اوسه پورې څه د پاسه 50,000 کسانو خپل نومونه ثبت کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو ویلي دي چې د روانو پسرلنیو پوځي عملیاتو یو مهمه برخه او مرحله په ټولو ولایتونو کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د امنیت ټینګول دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو کسانو پرون سهار د غور او هرات ولایت پر سړک د مسافرو یو موټر ودراو. له موټر یو شمېر کسان خطا کړل او ډزې ور باندې وکړې. د غور والی تایید کړی ده چې د وسلوالو په دغه ډزو کې درې کسان وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د غور والی ناصر خازي ازادي راډیو ته ویل دوه کسان له سیمې په تختی بریالی شوي او د لدې پیښې له ټولو ژغورل شوي کسانو سره کتلي او د ټپیانو وضعیت اوس ښه دی. فرشتي جلالزی په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
فاطمه او اسحاق په هغه فلاین کوچ موټر کې سپاره و چې د هرات او غور پر لویه لاره وسلوالو کسانو حمله ور باندې وکړه. هغوی له پیښې ژوندي پاتې شوي او د دې خونړۍ حملې په اړه د ازادي راډیو له خبریال سره غږېدلې دي. فاطمه او اسحاق ویلی چې وسلوال دوه تنه وو او پوځي یونیفورم یې اغوستی وو. د هغوی په وینا وسلوالو لومړی موټر ودراوه، د مسافرو مالونه یې واخیستل، پر مسافرو یې ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. د پیښې د دې دواړو عیني شاهدانو په وینا په موټر کې ټول 12 تنه مسافر سپاره وو. هغوی ویلي چې په حمله کې درې مسافر ځای پر ځای ووژل سو او دوه تنه زخمیان سو.
فاطمه وایي د هغوی پوځي جامې پرتن وې. موټر یې ودراوه، اول یې ښځې او ماشومان له نارینه وو بیل کړل، بیا یې پر نارینه وو ډزې وکړې. مالونه یې اول ورڅخه واخیستل، ګوښې ته یې بوتلل او بیا یې وویشتل. اسحاق د دایکندي اوسیدونکی دی. هغه د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې یو ملګری یې مسموم شوی و او کلینیک ته د هغه تر رسولو وروسته بیرته خپل کور ته روان و چې پر موټر حمله وسوه.
ګرافیک مریض وو، موږ کلینیک وردیم، مسموم شوه وو، یو دوا کړم، بازار کټ کړم، اومدم کې یو تو نفر نظامی
سره وای دوه تنه پوځیان ولاړ وو. موږ یې ودرولو، پښتنه کوله چې د کوم ځای یاست. موږ ویل چې د دایکندي خلکو. مالونه یې راڅخه واخیستل او ډزې را باندې وکړې. د غور د دولتي روغتون سرطبيب ویلي چې دوه زخمیان ورولسوي، خو د دواړو روغتيایي وضعیت خراب دی. د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې حمله وسلوالو طالبانو کړې ده، خو طالبانو د پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د خطیبی په وینا حمله د دایکندي ولسوالۍ د بندر او سنگي تخت ولسوالیو د اوسیدونکو پر موټر شوې ده. د غور او هرات پر لویه لاره د دولت مخالفو وسلوالو د مسافرو پر یوه فلاین کوچ موټر ډزې کړې چې زموږ درې بېګناه وطنوال پکې وژل سوي او دوه تنه زخمیان سوي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پیښې مسؤلیت له کومې ډلې نه دی اخیستی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وق در شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مونږ پس مګه کینو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وبنلرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو فکر چې مکمل خواسي.
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
مانانه چې د ازادي رادیو دغه لمرنې سارنې خبرې مجله زما صفی الله سنګ زی په کوربه توپ تر دې دمه اوري وړاندې د ازادي رادیو نور پروګرامونه هم تاسو ته خبريږي او اوس د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو د تبصرو د خبرولو وخت رسیدلی. احمد شیبر لویدیځ مطبوعات کتلی.
د ترکی حریت خبرونې له دغه هیواده د افغان پناه غوښتونکو د ایستلو په اړه مطلب خپور کړی دی. د ورځپاڼې په باور په وروستیو څو اونیو کې نږدې 2000 افغانان له ترکیې ایستل شوي دي. حریت ورځپاڼې د دې افغانانو دقیق شمیر 6846 تنه یاد کړی دی. ورځپاڼه لیکي دغه پناه غوښتونکي په 9 الوتنو کې کابل ته انتقال شوي دي. ورځپاڼه د ترکیې د مهاجرت او پناه غوښتونکو د ادارې په وینا لیکي په راتلونکو ورځو کې به نور افغانان چې هغوی هم اسناد نه لري له ترکیې وایستل شي. د ترکیې د کورنیو چارو د وزارت په وینا په تیرو درو میاشتو کې نږدې 40000 افغانان دغه هیواد ته ورغلي دي. د حریت ورځپاڼې په باور اکثر هغه افغانان چې ترکیه یې له خپلې خاورې شړي هغه کسان دي چې له ایرانه ترکیې ته غیر قانوني اوښتي او اسناد هم نه لري. د ایستلو دغه لړۍ د اپریل له 8 پیل شوې ده. د ترکیې له لارې په تیرو دریو کلونو کې ګڼ افغانان اروپا ته تللي دي. دغه ته ګوس ورو شوی دی. خو د ځینو لویدیځو رسنیو په وینا اروپا ته ډېر هغه افغانان تللي دي چې په خپل هیواد کې کار نه لري. ډیپلومات خبرونې د افغان ډیپلومات اشرف حیدري لیکنه خپره کړې ده. د دې مقالې په پیل کې راغلي دي چې نړیوالو ته پکار دي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړې تر څنګ اقتصاد ته هم پاملرنه وکړي. ډیپلومات لیکي که څه هم د جګړې پر مهال ښوونځي نه شو جوړولی خو له ښوونځیو پرته جګړه هم نه درېږي. په مقاله کې لولو افغانستان له شمرغه د مسو اور سپنې لیتیوم او یو شمېر نورو منرالونو پراخې زیرمې لري. نو که چېرته نړیواله ټولنه په دغه هیواد کې پانګونه وکړي او تخنیکي مرستې ورسره وکړي له دې سره به خلکو ته کار پیدا شي او د یاغیانو هلې ځلې به ورسره کمزوري شي. خبرونه بیا لیکي چې له اقتصادي ودې سره په افغانستان کې د مخدر موادو مخه هم نیول کېدای شي. په تېره بیا په زراعتي ډګر کې پانګونه دې ته زمینه برابرولی شي چې بزګران د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي. ډیپلومات ته هم لیکي چې له اقتصادي ودې سره د اداري فساد مخه نیول کېدای شي د دې لپاره چې د معاشونو له زیاتېدو سره شي رشوت کم شي. ډیپلومات بیا څرګندوي چې په 2014 کال کې چې کله بهرني ځواکونه له افغانستانه وتل نو اقتصادي وده ډېره ورو شوه چې له شمرغه د افغانستان د حکومت اصلاحاتو په تېرو دریو کلونو کې بیرته تر یوه بریده اقتصادي ثبات راوستی دی. ډیپلومات لیکي روان کال افغانستان د 500 میلیونه ډالرو په ارزښت د پانګونې تړونونه لاسلیک کړي دي چې تمه ده له دې سره په دغه هیواد کې په راتلونکو څو کلونو کې اقتصادي وده له 2.5% ته لوړه شي. که څه هم اشرف حیدري د مهاجرو مسلې ته په خپله لیکنه کې اشاره نه ده کړې خو که چېرته د افغانستان اقتصاد ښه شي شاید د کډوالو بهیر هم ورسره ورو شي.
ازادي رادیو تاغوګي است. ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه مندنې صفه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. همدارس د ازادي رادیو خبرونه په www.azadiradio.com ویب پاڼه باندې هم اوریدل شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وی د هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې د په بخښنې سره د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي هغه راپورونه ناسم دي چې ګواکې له ښوونځیو د سپاره په توګه وسلوال افغان وسلوال پوز استفاده کوي. د دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا وسلوال مخالفین دي چې له ښوونځیو د سپاره په توګه کار اخلي نه افغان پوزیان. دا په داس حال کې ده چې د پوهنې وزارت په دې وروستیو کې ویلي افغان ځواکونه وسلوالو مخالفانو په ټول هیواد کې وشپې ته ښوونځي د سنګرونو توګه کارولی دی اوس هم د کار ته دوام ورکوي. رحمت الله افغان په دې اړه یو ریپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د پوهنې وزارت ادعا کړې ده چې افغان پوځیان او وسلوال مخالفان له وش پیتو ښوونځیو څخه د سنگر په توګه ګټه اخلي خو د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا ردوي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان پوځیان نه بلکې وسلوال مخالفان په ښوونځیو کې ځان پټوي او د افغان پوځیانو پر ضد جګړه کوي.
به هیڅ وجه نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان
هغه وایي هیڅکله هم افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو له ښوونځیو او جماعتونو نه استفاده نه ده کړې او له ځینو سرچینو چې په دې اړه کوم راپور خپور شوی هغه موږ ردوو. نوموړی زیاتوي ټولو پوځي قوماندانانو ته لارښوونه سوي که دښمن په ښوونځیو کې سنګر نیولی وي له هغه سره په احتیاط برخورد وکړي څو د زیان مخه ونیول سي. په دې وروستیو کې د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حق مله ویلي دي چې په ښوونځیو کې مرچو او سنګر نیولو اندېښمن کړي دي. نوموړی وایي روان مریض کال وسلوالو مخالفانو یو شمېر ښوونځي هم سوځولي دي. ښاغلي حقمل ازادي راډیو ته وویل دغه وضعیت د دې لامل سوی چې یو شمېر زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې سي. له دې سره په خوا کې د پوهنې وزارت وایي له زرو څخه د زیاتو ښوونځیو تړل کېدل، بېوزلي، ناامني، د ښځینه ښوونکو کموالی او د ټولنې ناوړه دودونه د دې سبب سوي چې درې نیم میلیونه په شرایطو برابر افغان زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ څخه پاتې سي چې د دغو واړو پنځه اویا په سلو کې انجونې جوړوي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان مرستیال محمد رادمنش هم له ښوونځیو څخه د سپار په توګه د افغان پوځیانو استفاده رد کړه. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ولسي جرګې د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون ټینګار کوي چې پوهنه باید له سیاسي او پوځي لوبو څخه لرې وساتل سي. د دغه کمیسیون مرستیال خلیل الله شهید زاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې هدف ته د رسیدو لپاره باید له پوهنې څخه د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي.
همیشه خواهش ما
و غوایت تلمو غختنه او د خلکو ارزو داده چې خونځي د سیاسي او نظامی لوبو څخه لري وي چې زیانی پاکو ماشومان ته ونه رسیږي. خو له بده مرغه نه تعریف سوي جګړې په خونځیو، جماعتونو او د وسیدو په ځایونو رحم نه کوي. نو موري ټینګار کوي چې له ښوونځیو د سنګر په توګه د ګټه اخیستنې لوی زیان ماشومانو او پوهنې ته رسیږي. ښاغلی شهید زاده زیاتوي چې د پوهنې په زیانمنېدو سره د ټولنې پرمختګ شریان ته لوی زیان رسیږي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پرګنې منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خپرونې کوي. د روزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په چورې ولسوالۍ کې د داعش ډلې سر پورته کړی او ګڼې سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستي. دا خبره د چورې ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته وکړه. خو د روزګان نور دولتي چارواکي او امنیه قوماندان په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا خبره په داسې حال کې کېږي چې د ولایتي شورا مسؤلین هم وایي په چورې کې داعش فعالیت پیل کړی. شریف الله شرافت له روزګان یو رپورټ را لېږلی.
د روزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په چوره ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې داعش یا د اسلامي دولت ډلې سره راپورته کړي او خپل فعالیتونه یې پیل کړي دي. د دغه ولایت د چوري ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یادې ډلې د دغې ولسوالۍ په هشزو نومې سیمه کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده تېره ورځ اوړم ورځ خپل بیرغونه پورته کړي.
نو پرون د بیرته کښته کېږي او داسې اوازې دي چې په خواصدیر ته هم دوی راغلي دي. هلته یې تور بیرغونه ضروري وله پرون سهار یې دوې ورځې زغېدله. نو پرون سهار یې بیرته کښته کړي دي.
له دې وړاندې هم په چارچینو، جهراوت او چینارتو ولسوالۍ کې هم د یادې ډلې د شتون په اړه راپورونه ورکول سوي وه. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروزګان د ولایتي ادارې او امنیه قومندانۍ له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نه سوه. بل خوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا مسؤلین هم په یاد ولسوالۍ کې د داعش ډلې د شتون په اړه خبر ورکوي.
سعودي عربستان د سیشمې پروز ویل دا هیواد چمتو دی چې د یو پراخ نړیوال ائتلاف چوکاټ کې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. دا خبره د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر په ریاض کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتری سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړه. رضوان مراد او نور جزئیات.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریې کې د نړیوال ائتلاف د پراخېدو پریکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. عادل الجوبیر چې پرونی پر یاس کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتیرس سره ګډې خبري غونډې ته څرګندونې کولې ویل موږ په سوریه کې د شخړې له پیل راهیسې دغه هیواد ته د خپلو ځواکونو د استولو په اړه له امریکا سره خبرې کولې. نوموړي ویل د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره هم سوریه ته د سعودي ځواکونو د لیږلو موضوع مطرح کړې وه. تر دې وړاندې وال سټریټ جورنال ورځپاڼې خبر ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه کوي چې د عرب هیوادونو یو ګډ ځواک برابر کړي چې په سوریه کې د امریکایي سرتیرو ځای ونیسي. عادل الجوبیر په دې اړه وویل چې په دې حق له بحثونه روان دي چې څه ډول یو ځواک او له کوم ځای نه برابر شي چې په سوریه کې پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ټرمپ غواړي له سوریې نه امریکایي سرتیري وباسي، خو امریکایي مقاماتو په دې اړه تر اوسه کومه دقیقه نیټه نه ده په ډاګه کړې. سوریه ته د سعودي ځواکونو د استولو موضوع په داسې وخت کې یاده شوې ده چې امریکا، برتانیې او فرانسې د رواني اونۍ په سر کې پر سوریې راکټي بریدونه وکړل. دا بریدونه په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال تر ادا وروسته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر وشول، خو د سوریه حکومت او متحده مسکو په کیمیاوي برید کې لاس لرل په کلکه ردوي. د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د امریکا، برتانیې او فرانسې تر بریدونو دمخه ویلي چې سعودي د امریکا د یو اساسي متحد په توګه چمتو ده چې د سوریې پر ضد په پوځي اقدام کې ونډه واخلي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، اوس هم د لنډو خبرونو د خبرولو وخت رارسېدلی. د غور والی ناصر خازی وایي د دې ولایت په فیروسکو سیمه کې چېرته چې پرون وسلوالو درې ملکیان په ډزو وژل تصفیوي عملیات روان دي. برېښنا شرکت وایي تر راتلونکو څلور ورځو پورې کابل ته د وارداتي برېښنا لیږد درته پیلېږي. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وایي له دې وروسته به په کندهار کې د هغه چا عریضه او نور دولتي کارونه د اجرا وړ نه وي چې تذکره او درېیۍ لپاره د نوملیکنې کارت ونه لري. افغان چارواکو د ښاغلي رازق د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي که په سوریه کې د نړیوال ائتلاف ته پراخېدو پرېکړه وشي نو هیواد یې چمتو دی چې سوریې ته خپل سرتیري واستوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سوریې د خبري اژانسو په دې راپور باور نه لري چې وایي د نړیوالو پلټونکو ټیم دوما ښار ته داخل شوی. او لسګونه زره کسان پرون ناوخته د ارمنستان په پایتخت ایروان کې راغونډ شول او د صدر اعظم په توګه د سرش سرکسیان د ټاکل کېدو پر ضد مظاهره وکړه. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د دوه خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه www.azadiradio.com ته ورشه.
د ژوند رنگونه
ترورې دغه ټوکري غانې چا جوړی کړی؟
دا منګه جوړی کړی.
چا جوړی کړی؟
وینګو میوما.
څنګه دې جوړول سخت دي کاسانه؟
دې جوړول آسان دي.
لچی شي دې جوړی کړی لکه په شیان راته وغږیګه.
لوخنه
هغه شي.
لوخټۍ.
لوخټۍ یعنی چی؟
لوخټۍ یعنی میزره.
میزره بیا چی؟ پوزای.
پوزای.
ښه، دا یو ټوکری په څومره وخت کې جوړیږي؟
دا یو ټوکری په یوه نیم ورځ کې جوړیږي.
یوه نیم ورځ کې کار دې چې خسته کنده او کړي سړی خوښيږي.
سړی خوښيږي.
ښه ده.
او خسته
خپل هم جوړوي سي.
او
ته یو ټوکری په څومره وخت کې جوړې؟
یوه نیم ورځ کې.
څنګه خلک خوښي اخلي؟
خلک خوښي وو اخلي.
تر اوسه لري څو ټوکری خرڅې کړې؟
یوه دانه دغه
په څو روپۍ خرڅ کړه؟
دا په 500.
په څو درته تمام شوی و؟
په څو تمام شوی و. خدا لوخي وخل میزره دا وخل او دغه یو کو دا زامت او خو بد دا پیواچو
نه پیسې ری څو په مصرف کړی وي؟
پیسې مینو مصرف کړی نو یو زر روپۍ باندې مصرف کړی.
په یو دانه څو؟
په یو دانه مونږ د شو غونډي اخلو کنه. ګډي غونډي غونډي اخلو. غونډي ګډي اخلو دا تری جوړو.
یعنی دلته واته باندې ټوکرې هي د دې ټول مواد په 0 روپۍ اخیستي او یو دانه به 500 خرڅې؟
نه غونډي خو په دی نه دی کنه. شی بیل دی دا وګوره. دا شی بیل دی. دا بیل ده.
دا دایره بیل ده.
دا بیل دی. او دا بیل دی.
او
چې خپل غریبي یو شین نشم پکې وشي
کیږي بیا پیسې پیدا کوي سره دی لري.
او گزاره کیږي.
ازادي رادیو ته غوږیست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 خبرونه کوي. اوس هم د زینو خلکو را لېږلې سمسونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته را استولې دي.
نن د افغانستان له بیلابیلو سیمو ازادي رادیو ته د افغان بي سیمه تاسو اتلس لارې خلکو په څو موضوعګانو باندې استمیسونه را لګلی دي. له هغې ډلې خیرالدین منیب له بدخشان لیکلی دي د پاکستان په ژمنو باید اعتماد ونشي او د پاکستان یرغل ته جواب ورکړل شي.
بشیر حبیبزی د لوګر له ازري لیکلي دی یو جمعه کې چې ډیر سخت بارانونه روان دي زمکه شاړي شوې دي. یو چا د خوست د غلام خان له بندر لیکلي دی چې دغه بندر کارکونکو هم او شپارش میشت کېږي چې مخبل ماش نه دی اخیسته. ګلزمان صادق د کونړ له مرکز اسدآباد لیکلي دی انتخاباته د سپتنام پروسی روانه ده. له کونړیانو مغښتنه ده چې خپل سپتنام وکړي. حاجی شمس الحق له هلمند لیکلی دی چې جنرال رازق دی په خلکو باندې په زور د رای ورکونې کارتونه نه اخلي. او په اخر کې هم دا چې میسم توحیدی له دایکوندی لیکلی پاکستان هیڅ وخت یو باثبات افغانستان نه غواړي. د تباید وای چې د پاکستان صدر اعظم ویلي له پاکستانه بل هیڅوک د سولې دراتلو ډیر زیات لیوالتیا نه لري.